لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لیست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ کړل. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 202 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. د وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجې و سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پرته ټاپو کې پراخ زیانونه اړولی دي. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانیو له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې لغوه شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. د سیخکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درنه تلفات اوښتي دي. اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورس کې مارک جوبل اوخته ده. د برتانیا یوې محکمې پرون د یوې وژل شوې ماشومې پلار په 40 او د هغې مایره په 13 کاله بند محکوم کړل. 43 کلن عرفان شریف او میرمن یې 13 کلنه بیناش بتول چې دواړه پاکستانیان دي د خپلې لور لس کلنې سارا شریف په وژنه تورن شوي دي. ویل کېږي چې پلار او مایرې دا ماشومه له 6 کلنۍ څخه شکنجه کوله. د لندن د محکمې قاضي جان کاونا په داسې حال کې چې اواز یې رېږدېده وویل هغه تشدد چې د ماشومې سارا پر وړاندې شوی حتی تصور یې ګران دی. هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله وبخي هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله او د کرکټ په بیټ وهل شوې او د پړي په وسیله تړل شوې وه. ساری په پلاستیکی کڅوړه کې بند کړل شوی او د کڅوړې یو برخه سوری شوی و چې هوا ورشي. دا ماشومه د 2023 کال په اگست میاشت کې په کور کې په خپل بستر کې مړه موندل شو. د عدلي طب معاینات وښوده چې د هغې د وجود د هغې په وجود کې یو اویا تازه زخمونه جوړ شوي وو او لږ تر لږه 15 هډوکي یې مات وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د آزادۍ میلمه په ځانګړي مرکو په لړۍ کې له وحید الله معیار سره د عصمت څاروان مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. هدف نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغه شوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله، ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل حقوق خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې خپل خمرای وړکای ښار دا اوسې وړکی ښار کې اوسېدلی. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. وګدې مودې لپاره به کار وم. وروسته لږه مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم.
اټس دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دنده څه و؟
دغه مؤسسه چې و د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوه، کوم د ګروي قهوره نومې دي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین وو، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوو، په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول، ازبکی، دری او پښتو باندې. سمې په پښتو برخه کې کار کوو.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات راوستل. موږ لړی رسوند سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اترات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودله. ولت مې نوې دنده اخیستې وه، درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوو، او ګهوارې سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخومري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو، طبیعي ده چې ډېرې ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، اوسې ده په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، درته ویل رواني اړخ نه، دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله، او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و، او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. تر څو چې بیا ما ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله، او زه بېرته راښه سوم. څه
پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیارۍ دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلولو. نو بیا مې د ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یمه، او په هغوی سره مصروفه یمه. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باید بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي، او زه ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه ولولمه، دا ما ته آرام بخښه ده، او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی، په خبرې هیوا ته خدمت او خپل دان د تېجمنتیا اصلي مخده وای، په رښتیا ویلو لاله سوجلو څخه زیات بند شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخي. لارجل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوی، او خپل خلکو ته کار کړی دی. لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي.
اغه یو چپه د فکر کوم چې وای په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه ک څنګه. نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي. زه څلور دیرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال وو، داخلي جنگونه و، جګړې وي. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوی یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی 1908 زیږدیس کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره و هغه وخت؟ له ساينسي مزامینو سره او که نورو مزامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زه به شاوخوا وکلن اته کلن دغسې به ومه.
رادیو می اوریده ګان خبري اعلان چی رغیدله نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخوند را کوم هغه معلمي له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې و ما کله چې درېند تلما کله کله به په خپل ځنی هغه تمثيلي شان در راپور په شکل ځنی شان و مالی کله بیا به مې له ځان سره ویله زمزمه کول مې دیکلومه کول مې یو ډول خوند راکوه یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق و
بله ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له ایرا ته تاسو را پیل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو په کندهار کې مېش شوی یو خپل ټاټوبې ته راغلی یو بیا مې نو نورې زده کړې د لې په کندهار همشه بل څه کې را پیل کړې د لې مې تر نه هم ټولګي پورې په همشه بل څه کې زده کړې وکړې لږه وروسته بیا په عینو مینه کې یو بل لیسا و هغه نو بیا ډېر وروسته یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې شوی دی بیا ځلې مې شروع کړې دي نو اخر ځل سوه نیویو یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسا په عینو مینه کې و دلته مې لسم یو لسم سیمپونه وویل له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسا هماغه لیسا کې بیا دولسم مې دلته وویل له دې ځای څخه چې فارغه کېدم ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و په دولسم ټولګیو کې و بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځی ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمستره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځی کې د کړې کړې دی لغه څو وروسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن را صفات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی عرکت چوم را کامیابا و چوم را تاسو ارتا امید درلوده کم چه چه تاسو سنجاولی و اغتا ورسی دی؟
تر دیر پوری ده حرکت بریالی و مج اولس تر روحیه وار کرده چه اولس سکوت مات کرده اولس باید راپورت سی زکه اولس پا یو پردی جگره که قربانی ورکوالا اولس پا بمونو که هم قربانی ورکوالا ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لېږدوي او کوم سکوت مات کړ نو بیا به تاسو ژوند کوي هله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې د نننه خلاب لمنځه زی په نظام کې د نننه کمی چاره چې ټکنې دي دا به لمنځه زی دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېنی خپل منځي مذاکرات کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هله داسې و دا چې د غزموږ هلی پر ځای نسوي او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام رنگ سولمنځ لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا و چې سوله راشي هغه وضعیت نورم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې ک نور ځوانان همداسي راپور ته سیل ک تاسو او سکوت مات کړی وسنۍ وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د اولس ګټي په پام کې نیول یا اولس خپل زور زواک څخه کار اخستل د په نننۍ نړۍ کې د تر ټولو شی بیلګې دي تر څو چې اولسونه را پاتېدل نه یې ژغه پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسیږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې اولس ته ځای ورکړی هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي د اولس نه پیکول د اولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه و یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې د ننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څه م کول، څه مصروفیات م درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته رادیو بندو. نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوې وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2-2.5 کاله عملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، عملته ومه. لهغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق وتلی هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاره سوی یم، او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته یو د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3-4 شپې، یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم، خو بیا مې هم ما ته نه ده منلې. همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا کراسو وروستی نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښته، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخبارات څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درکړه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ، او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو، څه فکر مو؟
چې هر ځل بندې سوی یم، 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې، ته زه بندې سوی یم، بېرته راوتلی یم. له دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې، په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي، بېرته به یې لکولم. دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه وای روان، بندې کېدلې نه. حکومت نه راکشولې، دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی، نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم یې شوق دی، هم یې لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې کدي خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی، ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنی چې ژوند سخت دی، له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو. ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنی دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي، دوی باید ماته ونه مني، دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وای، موږ نه تغییرو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته د خبرونې وخت راکړي. ژوند ژوند، ډیره مننه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است؟ الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام درنو افریدونکو